أذكر زين. اوردونکو د مشر له پروانه خبرونه کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه مني او وخت د ورځې یو بجه شوی نن د جمعې ورځ د 2013 کال د اگست میاشتې درويشته منټه ده. په دې غړي کې بوارې د خبر پښتونخوا په ساولډر کې دز شوې دي. د خبر پښتونخوا په ګرن پاکستان کې د زمینی انتخاباتو نتیجې په شمالي وزیرستان کې پولیو د وبا شکل خپل کړي. په کراچۍ کې فوجي ګاډي باندې حمله. د پاکستان دفاعي کمیټې غونډه وروستۍ نیمای کې ونځ خبرونه جمهوریت حمله رو خو لومړی لملیه امیزاده خبرونه ورو.
السلام علیکم. په اول سر کې پام وکړئ د خبرونو سرټکو ته. په پاکستان کې د تیرې ورځې د زمینی انتخاباتو وروسته زیاتره نتیجې اعلان شوې دي. په مردان کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د عوامي نېشنل ګوند د غړي ګل حمید خټک په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. او ملګري ملتونه وایي په شام کې په کورنۍ جګړه کې تقریبا 1 میلیون ماشومان له هیواده تللو ته مجبور شوي. دا خبرونو تفصیل. په پاکستان کې د تیرې ورځې تر انتخاباتو وروسته زیاتره نتیجې اعلان شوې دي. د الیکشن کمیشن د شمیرو تر مخه په سلورو صوبایي او سلورو قومي حلقو حکومتي اتحادي ګوندونو بریا نه ده ترلاسه کړې. د پېښورانې یو حلقه چې د مې میاشتې په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ګټلې وه، دا ځل د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور وګټله. د پېښور څوکۍ تر ګټلو وروسته د غلام احمد بلور پلویانو خوشاله ومنځلې. په بلور هاوس پېښور کې د نوموړي وراره هارون بلور تېره شپه مشال ریډیو ته وویل
تاجی خلکو تاسو جذبو ګورئ دا د پیښور خلکو کوم 11 مې باندې موږ نه منډیټ موږ نه پزور اغشتل شو. الله په مهربانۍ نن د پیښور خار د نګراله پښتنو خپل حق واپس وګټله او ډېر خوشاله مکان دی چې پیښور خلک او پښتنو کم دین خپل مشر په کې ووټ استعمال کو.
دا سوابه د کمی اسمبلی ان ای ڈی آر لسوکه پی ٹی آئی عقیب الله غټلې ده. د نړۍ پنځه نوخر او د لکی مروت کمی اسمبلی ان ای او ویشل کې د نه پولینګ سټیشنونو نتیجې زکه یې ساري کړل شوې چې هلته ښځو ته د رای ورکولو اجازه نه ورکړل شوې. په دغه پولینګ سټیشنونو باندې دوباره رای چول کیږي. د پاکستان انتخاباتي کمیشن له نتیجو سره سم په سلورو صوبایي حلقو کې په یو سوکه عوامي نېشنل ګوند یو جمعیت علما اسلام او دوه آزادو امیدوارانو غټلې دي. دا پاکستان د سرکاري ټي وي د معلوماتو تر مخه د کمی اسمبلی په 1500 صوبایي اسمبلی په 13 ورځوټونه او شو چې خیر سرکاري نتیجې خای مسلم لیگ تر ټولو زیاتې 13 چوکې ګټلې دي چې پکې 15 د کمی اسمبلی چوکې دي. په کمی اسمبلی کې پیپلز ګوند د دریو چوکو سره په دویم نمبر دی. تحریک انصاف دوه چوکې ګټلې دي. د غرنګ عوامي نېشنل ګوند متحده قومي موومنټ او پښتونخوا میپ یو چوکې ترلاسه کړه. د دوه حلقو ان 215 د شوې ان 212 نتیجې تر اوسه نه دی راغلي خو غیر سرکاري نتیجه خای په 212 د پښتونخوا ملي عوامي پارټي عبدالقاهر خان ودان بریا ترلاسه کړه او په 215 د پاکستان پیپلز ګوند شازیا مری بریا ترلاسه کړه. د مردان ضلع ساولډیر په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو د عوامي نېشنل ګوند نه ویشت حلقې د صدر او پخواني ناظم ګل حمید خټک په ګډون دوه کسان وژل شوي دي او نور دوه ژوبل دي. ځایي خلکو او خبریالانو لږ شېبه وړاندې مشال ریډیو ته د پیښې په هکله ویلي چې حمید ګل سره د نورو ملګرو د جنازې نه روان وو چې نامعلومه وسلوالو پرې ډزې وکړي. په روانه ګړه کې د پیښې په هکله معلومات اوریدل شي. د کابلی سیمه شمالي وزیرستان د روغتیا د ادارې چارواکي وايي په دې سیمه کې پولیو یا ګزړ ناروغي وبای شکل خپل کړي. د دې په خبره په تیرو ورځو کې د 15 کالو نه کموم را نوش پاړس ماشومان په دې ناروغي اخته شوي. د شمالي وزیرستان د صحت محکمې مشر ډاکټر جانګیر خان تیرو ورځ مشال ریډیو ته ویل
جون 2012 نه میزه کمپین باندې دا پین لا کېدل لا تیر کښینا پودا تاسو چې هغه سم اوس دی او دې ته پولیو اوس کې نه میلا اوسې مو په خپل دا غاشي وکړه کوټه سره پولیس کلر می سیشن ری دې په خپل باندې چې کړه میز پی ای صاحب باندې چې دا جرجر وړي او دا امن کمیټه یې وړي.
نوموړي ویل چې یاره دا سیر مسیمو بنو ډیر اسماعیل خان ټانکور میجنسی او رگزی ایجنسی هم متاثر شي. پولیس چارواکي وای د کراچۍ د کورنګي په 15 نمبر کې د زیارت او جمعه په منځنۍ شپه د پوس په یو غاډي بمی چاود نه شوي. د سیمې د پولیسو مشر عرفان مختار تیر شپه مشال ریډیو ته ویل په خاغه و خوشو کله چې د وسلوال چې د پوس غاډي په زمینی ټاکنو کې د دندې تر سره کول وروسته خپل مرکز ته پلار بو.
دے وای په دغه حمله کې یو فوجی سر تیرے او یو عام سړی وجل شوی او د وسلوال فوج نه نور کسان جوبل شوی دی. دا چاودیدون کې توکي وو چې د کورنګي په سیمه کې د روډ غاړې ته ځای په ځای شوی وو او بیا د ریموت کنټرول لارې چول شوی دی.
د سیمه ایزو رسنیو تر مخه د پاس په غاړې د ترسره شوی حمله ذمہواری ناقانونه ګرځول شوی ډلې طریقې طالبان پاکستان په غاړه خسته ده. ملګری ملتونه وای په شام کې د کورنۍ جګړې له کبله دغه هیواد پریښودلو ته په مجبور کړل شو. کسانو کې د ماشومانو شمیره 1 میلیون ته رسیدلې. دا د تیرو 2.5 کالو راهیسې په شروع شوې جګړه کې د 2 میلیون کسانو نیمه برخه ده چې په جنگ کې له هیواده تښتېدلې دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یونیسف او د کډوالو ادارې UNHCR د جمعې په ورځ ویل چې په شام کې دننه د خپلو کورونو نه نور 2 میلیون واړه بې کوره شوي دي. رپورټ وایي دغه ماشومان اکثره تر برید لاندې راشي یا د بشري قانون نه په سرغړونې سره په جهادیانو کې برتی شي. امریکا وایي تر اوسه په یقیني ډول دانشي ویلې چې آیا په شام کې د ګیس په خوندړي برید کې د کیمیاوي وسلو استعمال شوی او که څنګه د کوم شي تور لګول شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جن ساکي ویل امریکایي چارواکي د شورو په ورځ د دمشق سره نږدې د یاد برید په هکله د معلوماتو د راټولولو هر ممکن کوشش کوي. هغې ویل د امریکا ولسمشر باراک اوباما د هیواد استخباراتي ادارو ته امر ورکړ چې د مخالفو ډلو لخوا د شام پر حکومتي قواو د برید د تورونو صداقت معلومولو لپاره کار وکړي. امریکا په څلورو کسانو چې ویل کېږي د لبنان د شیا وسلوالې ډلې حزب الله مشران دي بندیزونه لګولي. دغه حکم چې د امریکا د خزانې د محکمې لخوا اعلان شو امریکایي وګړي له دغو کسانو سره د ورکړې راکړې نه منع کوي او که په امریکا کې د دوی پیسې موجود وي نو منجمد بوي. د خزانې محکمه پر دغو څلورو کسانو تور لګوي چې د شام په ګډون منځني ختیځ مصر او یمن ته ترهګر بریدونه غځول غواړي. په دغو کسانو کې دوه خلیل حرب او محمد کوسرانی دي. د خبرونو پای
اردن کو خبر نمبر مشال ایڈی وردل چھ ملیہ امیرزادہ وڑان دی کول پدی گڑی کی باوری د مردان ضلع ساول ډیر په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو کې د عوامي نشلګوند د 9 حلقې د صدر او پخوانی ناظم ګل حمید خټک په ګډون دوه کسان وژل شوي دي. د خبر پښتونخوا په سلور صوبای حلقو کې یو څوکۍ او امین نشل ګوند یو جمعیت العلماء اسلام او دوه آزادو کاندیدانو ګټلې دي. د پیښور څوکۍ تر ګټلو وروسته د غلام محمد بلور پلویانو خوشاله ومانځلې.
موږ ډېر زیات خوشاله شو چې دیو ګټلې نېشنلیان نېشنلیان زنده آباد
د موږ ډېر خټه ګټلې نېشنل پارټي مطلب هغه درې میاشو کې پته ولګېدو کې طریقې صاف سمره کار کولې سمره کار کولې نشي.
د شمالي وزیرستان روغتیا ادارې چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا ګوزن ناروغي وبای بڼه خپل کړې ده او په تیرو ورځو کې 14 ماشومان په دې ناروغي اخته شوي دي. په کراچۍ کې د فوج په یو غاړي حمله کې د یو فوجي په ګډون دوه کسان وژل شوي او درویش نور جوبل دي. د پاکستان د کابینې دفاعي کمیټې غونډه کې پریکړه شوې چې وسلوال دی وسله کېږدي او خبرې دې وکړي ګینې فرزت بې کاروای وشي.
نو دغه لپاره لنډه لاره خو دې حکومت سره د مذاکرات وده نو که مذاکرات یې کامیاب نه شو نو بیا سره بانه شته دی چې یاره موږ اوس د دغه لارې اختیار کوو د جنګ لارې اختیار.
او د جمهوریت اونیز خبرونه په نننۍ برخه کې د افغانستان د بشري حقوقو وځ په ډغه گیګو
لکه موږ چې کله د حیات حق یا د ژوند حق نو دا د ټولو حقونو مور ده. نو طبعا کله چې په افغانستان کې د حیات حق خوندي نه دی یعنی مشکل سره مخامخ دی تهدید دی دا په دې معنی چې نور حقونه هم جدن زیانمن.
لمشالې ډیو سره اوسې په دې غړي کې نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو لومړی زو مردان تھا د مردان ضلع ساول ډیر په سیمه کې د نامعلومه وسلوالو په ډزو کې د امین شلګوند د 9 حلقې د صدر او پخوانی ناظم حمید خټک په ګډون دوه کسان وژل شوی دي. د مشال ډیو خبريال سره تل د محل منګ سره د پیخې لزایا د ټلیفون په کرخه دوی سره خبر کوو سره تل ستړي مشو د پیخې حال زمونږ اوردون کوته ورکي. اې سلام علیکم
چې تاسو یې د بردان ضلع نهویشتمه حلقه ده چې د ساول ډیر سیمه خان علاقې پکې راځي. زما د پولیس خبرې وشوې د رورل ایس پی سمت خان سره هم، د هغې د وینا تر مخه او د ځایي خلکو د وینا تر مخه د نامعلومو وسلوالو لخوا د یولسو بجو شاوخوا په ساولډیر کلي کې پخوانی ناظم او د عوامي نیشنل ګوند موجوده صدر د یوویشتمې یو کم دیرشمې حلقې ګل حمید خان خټک باندې ډزې وشوې چې د هغه سره کم ملګري وو په هغې کې نصر الله راغه ماما هغه هم وژل شوی دی. ناظم صاحب پخپل ملګری زخمی شوی دی. پولیس همدغه وایي چې مونږ پنځه ټیمونه جوړ کړي دي، خو او شاسي مچ څومره ده هغه هم په ولکه کې اخیستې ده، خو نه تر اوسه پورې سکرتاری نه دي شوي. او جی جی
اسراتل څه وایي، چا د پیښې پړه پر غاړه اخیستې یا حالات څه وایي؟ پرون ان پی او سیټ هم ګټلې دی په پېښور کې، نو څه ګورې څه حالات دي؟ چا د برید پړه پر غاړه اخیستې یا نه؟
عمومی چې زما د پولیس سره خبرې شو هغې هم دغه وایي چې تر اوسه پورې داسې اطلاعات نشته، هغې د چا پر ضد نه اف آی آر یا رپورټ هم نه دی درج کړي. خو په دغه سیمه کې د دې وړاندې هم چې کاتلنګ یا دغه ساولډیر سیمه ده، نو دغلته وړاندې هم او دا حقیقت دی چې په مردان کې کوم پرون کوم ټاکنې وي، نو د دې وړاندې هم هلته بلي چاودنې شوي دي چې دغې نه لوې واقع پکې زموږ سره د عمران ناظم وه چې تېر ورځ دغه رور هم دغه سیټ کتلی دی په مردان کې. خصوصي پرون خان احمد بادر چې کوم دی هغه د عوامي نېشنل ګوند سیټ کتلی دی، خو نه تر اوسه دا نه ده معلومه چې آیا دغه ذاتي دښمني ده یا کوم وسلوالو شرکوخو لخوا دغه خبرې شوې دي. زموږ د پولیس سره رابطه ده او چې څه اطلاعات هم نوي راځي، خو تر اوسه پورې دغه ده چې کوم زخمي کس هغه هسپتال ته وړل شوی دی، ناظم وژل شوی ناظم او دغه ماما نصرالله په تاړه کې دي د پوسټ مارټم لپاره پولیس کاروایانې پیل کړي دي عملیات، او چې څه هم اطلاعات راځي نو د وسال سره شي.
ډېره مننه ستاسو نه اسراتل. تاسو د مشال د خبریالي سره تل ریپورت ورده د مردان ضلع ساولډیر په سیمه کې د ناصرګند وسلوالو په ډزو کې د مینشل ګون په خوانه د نهه ویشتمې حلقې صدر او د غرنګي ناظم په خوانه ناظم وو او دی په ډزو کې وژل شوی دی سره د دوه کسانو نورو. او اوس هم زو پېښور ته په پاکستان کې د تیر ورځې تر انتخاباتو یعنی زمینی انتخاباتو وروسته څه نتیجې اعلان شوې دي. د خیبر پښتونخوا په څلورو صوبایي او څلور قومي حلقو حکومتي اتحادي ګوندونو بریا نه ده ترلاسه کړې. د پېښور ان یو حلقه چې د مئی میاشتې په انتخاباتو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان ګټلی وه، دا ځل د عوامي نېشنل ګوند غلام محمد بلور وګټله. همداراز د صوابۍ د خامي اسمبلۍ ان ای دیالس څوکۍ د تحریک انصاف عاقب الله ګټلې ده. تفصیل د مشال ریډیو خبریال غلام غزر کوي.
د ان ای 1 د قومي چوکۍ د ګټلو وروسته په زرګونو خلک بلور هاوس پېښور ته ورغلل او د عمران خان د ګټلي قومي حلقې په بیرته ترلاسه کولو یې غلام احمد بلور ته مبارکي ورکړه. په دې مهال په بلور هاوس پېښور کې د نوموړي وراره هارون بلور مشال ریډیو ته وویل،
دغه خلکو تاسو جذبو ګورئ، دا د پېښور خلکو کوم 11 مې باندې موږ نه منډیټ موږ نه په زور اغېشتل شوو. الله په مهربانۍ نن د پېښور خار د ننګرهار پښتنو خپل حق واپس وګټله او دا ډېر خوشاله مکان دی چې پېښور خلک او پښتنو کم دین او خپل مشر پکې ووټ استعمال کو. زما په نظر کې دا پښتنو کامیابی ده چې نن د پښتنو په سیمه پښتنو خپل پارټي سره د اتحادو پارټي نن الیکشن وګټله.
دا چې په زمینی ټاکنو کې ولې د پښتونخوا حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د ماتې سره مخامخ شو، په دې لړ کې یو څو تنو د مشال ریډیو سره خبري اترې کړې دي. دوی وایي،
ما بلال احمد دوم دی، پېښور تحصیل ان ای 1 اشنغره علاقې نه. د پی ټی آی او د نېشنل پارټي سخت مقابله وه، او عمران خان چې کوم دی اول مونږ په ډېر اتبار کړو، ډېر های لیډ سره هغه نېشنل پارټي له شکست ورکړو کنه، خو هغه زموږ کم زړونه چې کوم دی هغه مات کړل. دې د وجې نه هغه شکست خوړو نېشنل پارټي وګټله. مخکې عمران خان له ورکړو مونږ چا به دا سیټ نه پرېږدي، خو هغه زموږ چې کوم دی زړه مات کړو، بس مونږ هم دا زړه مات کړو.
زه جی زما خان زیب نامه ده مونږ ته دې رمداسې، نو بس دې داسې کردار ادا نه کو کنه جی، خو بس اکدم وګوره خلکو له به درې میاشتو کې پته ولګېده. د خلکو چې بیا کوم هغه جذبه هغه کنه هغه بیا واپس روچت شوه. اول نمبر خو وګوره عمران خان زمونږ د پېښور سیټ پرېښودو لاړو پنجاب ته، زیات خلک وګوره په دې مانیم ډېر خفه دي.
پاکستان تحریک انصاف یوازې د صوابۍ په قومي چوکۍ بریا ترلاسه کړې ده، کومه چې د دې نه وړاندې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي صدر اسد قیصر د مئی یولسم په ټاکنو کې ګټلې وه. او د نوخار او ټانک د قامی چوکو په نهه پولینګ سټېشنو ښځو ته د ووټ د اجازې نه ورکولو په ترڅ کې د پېښور هایکورټ په حکم الیکشن کمیشن د بیا ووټونو کولو امر ورکړی دی، او دغه رنګ د پښتونخوا د دوو قامی چوکو نتیجې ایساری کړی شوې دي. د مردان صوبایي حلقه پی کې د رښتمه کومچې د مئی یولسم په ټاکنو کې تیر وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ګټلو وروستو پریښی وه. په دغه یاد حلقه هم د عوامي نېشنل ګوند کاندید احمد خان بادر بریا ترلاسه کړې ده. او په بنو کې د پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی لخوا خالی کړی شوې پی کې او یایمه حلقه هم د مئی یولسم د ټاکنو په رنګ د جمعیت علمای اسلام اعظم خان دورانی بیرته ګټلې ده. او د مردان پی کې ویشتمه حلقه د کوم نه چې د اسمبلی کامیاب شوی غړی عمران خان مومن په ځانمرګي برید کې وژل شوی و. په دغه حلقه هم د عمران مومن رول جمشید مومن په آزاد حیثیت بریا ترلاسه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
په پېښور کې د امینشل ګوند پلویانو په زمینی انتخاباتو کې د ان یو څوکۍ تر ګټلو وروسته اتڼونه او نڅاګانې کړې دي او جشن یې مانځلی دی. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث له مختلفو خلکو سره خبرې کړې دي. راځئ چې واورو چې خلک په پېښور کې جشن څنګه مانځلی دی.
زمانوں چکم دیا میر دیا ویشے د فقیر آباد سے دین کے اما ویشے ازم ما ما گا تو نو داران تو نو دلو تو کو ہم دے جات خوشار شو چ دیو گٹل نیشنلیاں نیشنلیاں زندہ آباد.
ز جمال احمد کریم آباد او د نېشنل بینک او د صدر هم دمن دې غټه غټه نېشنل پارټي مطلب هغه درې میاشو کې پته ولګي دو کې طریقې صاف سمره کار کولې سمره کار کولې نشي. زمونږ دا ډېر غټه غټه مونږ ډېر فخر محسوسو کې دا سیټ مونږ خپل سیټ خپل کورنۍ سیټ مونږ واپس واغستو.
اذرونکو دا خو تاسو په پیښور کې چې کوم د ان ای 1 کما څوکۍ وا هغه غټل شو د غیرستو خلکو سره تاثیرات وو. همدارس اوس په پاکستان کې چې د تیر ورځې کوم انتخابات تر سره شو زمینی په مختلفو څوکو باندې د پاکستان په څلورونو صوبو کې نو د هغې په نتیجې کمی نتیجې مخې ته راغلي دي. نو راځي دا به د رابعه اکرم خان نه وره.
غیر سرکاری نتیجو مطابق قامی اسمبلی 45 او صوبائی اسمبلیانو په شپږ چوکو کې مسلم لیگ نون 15 قامی او یوولس پنجاب اسمبلی سیټونه ګټلې دي. د پاکستان سرکاری ټی وی تر مخه چې غیر حتمی نتیجو مطابق پاکستان پیپلز پارټي په دویم نمبر چې د قامی اسمبلی درې چوکۍ حاصل کړې دي او تحریک انصاف دو چوکې، ایم کیو ایم او پښتونخوا ملي عوامي پارټي یو یو چوکې ترلاسه کړې ده. دا رنګ د قامی اسمبلی حلقہ ان ای 15 او حلقہ ان ای 20 نتیجې ودرول شوې دي او په کی با بیا انتخابات کیږي. داشان پنجاب اسمبلی کې مسلم لیگ نون یوولس، پیپلز پارټي او تحریک انصاف دو دو چوکې ګټلې دي. د دې ترڅنګ سن اسمبلی کې ایم کیو ایم درې، مسلم لیگ نون دوا او پیپلز پارټي یو چوکې حاصل کړې ده او بلوچستان اسمبلی کې مسلم لیگ نون دوا او یو چوکې آزاد امیدوار ګټلې ده. د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی دو سیټونه آزاد امیدوارانو او جمعیت علماء اسلام فی او اے این پی یو یو چوکې حاصل کړې ده. د غرنګ اسلام آباد قومي اسمبلی حلقہ ان ای سل وختم سیټ پاکستان تحریک انصاف ګټلې دي. د زمینی انتخاباتو په حق له د سیاسي چارو کارپو او د قانون پخوانی وزیر افتخار ګیلانی وایي
دا زړه ووټونو ډېر زیاتې شوې ده او ډېر خوشاله هم چې عدالت کې مداخله وکړه. فشار آی کورټ او یو له دلته بیا پولیس سټېشن نو باندې ری پول کیږي چې تو زړه نه من کړی نو الیکشن ډېر خو شو ډېر امن کې شو ټرن اوټ خو کله زیاتی کله کمی بس کم ټرن اوټ وہ اگر جنرل الیکشن ہمیشہ ٹرن آؤٹ زیادتی اور ایسا ہو تو لیو ہوا جوڑا شوی تو وطن کے نو زخود آگا نما دیر خوش ہوئے دیر خواہ انتخابات شوڑا صحیح نتیجے رہو تھے.
دے ذکر دا چی پدی زمنی انتخاباتو کی پیو سلویخ چوکو صدا پاسا 1500 امیدوارانو تر منسا مقابلہ وا او دیو اندازی مطابق عام انتخاباتو پا نسبت زمنی انتخاباتو کی مجموعی ٹرن آؤٹ دنیم نہم کم وو. رابی اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا تاسو ته مشال ریډیو خبرونه وري. د قبایلی سیمه شمالي وزیرستان روغتیا ادارې چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا ګوزن ناروغي وبای بڼ خپل کړی دا. په تیر ورځو کې شپږ ماشومان په دې ناروغي اخته شوې دي. په شمالي وزیرستان کې له تیر کال راهیسې وسلوالو طالبانو د پولیو ناروغۍ مخنیوي پر واکسینو ساسکو بندیز لګولې دي. په اړه نور تفصیل د مشالډیو خبريال درکوي.
د شمالي وزیرستان صحت محکمې چارواکو په وینا په سیمه کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ وبایي شکل اختیار کړي چې په تیرو څو ورځو کې شپاړس نوي د پنځه کالونو نه کم ماشومان پولیو ناروغۍ وهلي دي. د صحت محکمې د معلوماتو تر مخه په دغه شپاړس نوي کیسونو کې نه د میرعلي آی پی کلی، څلور د میرانشاه تحصیل ډانډې او درې د همزونی سیمې ماشومان دي چې د پولیو مرض ښکار شوی دی. د شمالي وزیرستان صحت محکمې مشر ډاکټر جان میر خان وایي زنا ماشومانو ته پولیو قطرې د سره میلاو شوی نه دی او زنا بیا داسې کیسونه دي چې په منځ کې وقفه زیاته راغلی ځکه چې د غلطه وسلوالو طالبانو ماشومانو ته پولیو ساسکي ورکولو او پولیو ټیمونو باندې بندیز لګولې دی.
جون 2012 نه میز کمپین باندې دا پین لګېدل لگا تیر کسینا پودا تصفی چې هغه کام عمر دی او دغه تا پولیو ساسکي نه دی ملاو سی مو په خپل دا غاشي وکړه کوټه سره پولیټیکل ایڈمنسټریشن دې په خپل باندې شي کړه میز پی ای صاحب باندې چې دا جرګر وړي او دا امن کمیټه وړي او دا طالبانو مشرانو سره میز تقریبا افکار چې
نوموړی وایي یاره دا چې دینا ورسیرما سیمې بنوډیې خان ټانک کورم ایجنسی او اورګزی ایجنسی هم اغیزمنه شي.
کنٹرول کنٹرول بیٹھے مشکل سی آئی کئی کلی سے سوال آئے سی در خیلے تا دینا خطرہ دو سسم را دا وڑے کلی دیو سرالا جزلی دیتا خطرہ و یو پی ون کیس چے اسی یو بچی تا آگے تقریبا ہزار بچوں تا آگا انفیکشن ہوشی جس نے جدید کا بول سبیا سرا جی خان کان سو دا گا ایلا کیس یا بوسا کرما جنسی سوا ہو دا نیسا ہاں دے جنسی بھی دے گئے تا
په 2012 کال جون میاشتې شپاړسمه نیټه باندې د ځایي طالبانو مشر حافظ ګلبادر د یوې خبر پاڼې له مخه په پولیو ساسکو بندیز ولګولو چې خواوشا د څوارلس میاشتو نه په شمالي وزیرستان کې ماشومان د پولیو ساسکو نه محرومه شوي دي. په شمالي وزیرستان کې پولیو ساسکو بندیز نه پس په جنوبي وزیرستان کې هم د طالبانو په خوانی مشر مولا نذیر د یوې خبر پاڼې له مخه په پولیو ساسکو بندیز ولګاوه. په شمالي وزیرستان کې ځایي کسانو چې نامونه او آواز خورول یې نه غوښتل مشال ریډیو ته وویې نه ډېر وخت نه پولیو مهم نه دی شوی او خپلو ماشومانو ته اندېښمن شوي خو دوی نشي کولی چې پولیو ساسکي ورکي ځکه چې د وسلوالو لخوا پرې بندیز لګول شوی.
تاسو اوریدل چې په شمالي وزیرستان کې روغتیایي چارواکي وایي چې ګوزن یا د پولیو ناروغۍ د وبا شکل خپل کړی دی او شپاړس ماشومان نور په دغه مرض اخته شوي دي. زو کراچۍ ته د پاکستان په کراچۍ کې تېره شپه د پاکستان د وسلوال فوج په یو ګاډي حمله شوې ده چې د یو فوجي سرتېري په ګډون دوه کسان وژل شوي او درویش نور جوبل شوي دي. تفصیل د مشالې ډو خبریال ظفر کریمی درکوي.
پولیس چارواکی وایي د کراچۍ ښار د کورنګۍ په پنځم نمبر کې د پنځشنبه او جمعې په منځنۍ شپه د وسلوال فوج په یو ګاډي بمې چاودنه شوې ده. د سیمې د پولیسو مشر عرفان مختار تېره شپه مشال رډیو ته وویل پیښه هغه وخت مخې ته راغلې ده کله چې د وسلوالو فوجونو ګاډی په زمینی ټاکنو کې د دندې ترسره کولو وروسته خپل مرکز ته په لار و. دی وای په دغه حمله کې یو فوجي سرتېری او یو عام سړی وژل شوی او د وسلوال فوج نه نور کسان جوبل شوی دي. دا چاودیدونکي توکي وو چې د کورنګۍ په سیمه کې د روډ غاړې ته ځای په ځای شوي وو او بیا د ریموټ کنټرول له لارې چول شوي دي. د بمونو د خونسا کولو یا بم ډسپوزل سکواډ چارواکي وایي په یاد چاودنه کې تر 8 کیلوګرامو پورې چاودیدونکي توکي کارول شوي وو. چارواکي وایي پولیسو ته د پیښې د ځای څخه د سیمټو په بلاک کې ځای په ځای شوی یو بل بم هم په لاس ورغلی دی چې دوی ناکاره کړی دی. اینی ګواهان وایي چاودنه دومره زوروره وه چې غږ یې تر لرې لرې پورې واورېدل شو. په چاودنه کې جوبل شوي او وجل شوي کسان د کراچۍ جنا روغتون ته رسول شوي دي. د یاد هسپتال د ایمرجنسی د وارډ مشر ډاکټرې سیمی جمالی نن د جمعې په سهار مشال رډیو ته په یاد پیښه کې د مرګ جوبلې په اړه وویل
23 لوگ
ٹوٹل زخمی آئے 11 فوجی تھے ہمارے پاس جی. دیوائی دروش کسان ہسپتال تا ورودل شوی چی پدے کی یو لس کسان دا وسلوال فوج سرتیری دی او پاتی عام وگڑی دی. دا یو فوجی او یو عام وگڑی مڑی ہم ہسپتال تا رودل شوی دی. دا زیادتر زخمیانو روختیائی حالت داندیخنے چخا بہر دے. دا سیمیزو رسانیو ترمخا دا وسلوال فوج پگاڑی دا ترسر شوی حملے زیمواری تحریک طالبان پاکستان پخپل غاړه اخیستی دا. یاد دی وی د دینه مخ کې هم د پیښې د اوسنی ځای سره نږدې د نیم فوجي د 100 یا رینجر ځواک په مرکز حمله شوې و. دغه حمله چې مرګ جوبلې اړولې و پړی وسلوالو طالبانو منلې و. سفر کریمی مشال رډیو کراچۍ.
زو اسلام آباد ته د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف ایوانی صدر کې له ولسمشر آصف علي زرداری سره ملاقات کړی ورسره یې په ملکی سیاسي صورتحال او د پانسۍ سزا په اړه یې ورسره خبرې کړې دي. تفصیل د خپل همکار ریاض مساخیل په دې رپورټ کې ورو.
د دوانو مشرانو ترمنځ د زیارت په ورځ ایوانی صدر اسلام آباد کې ملاقات وشو. د ملاقات په حق لا مشال ریډیو سره خبرو کې د ایوانی صدر یو چارواکي سرفراز اوې چې د دوران د کنټرول په پوله پیدا شوی صورت حال او د ملک په مجموعي سیاسي او امنیتی چارو خبرې وشوې. د پانسۍ د سزا په حق لا د مشال ریډیو په پښتنه نوموړي زیاته کړه هغه ډیر معلومات نه لري خو په دې به ضرور خبرې شوې وي. د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه وزیر اعظم د صدر په مشوره په سزا موت عمل درآمد ادرولې وو او ویل کېدل چې دوانه مشران با په دغه اړه ملاقات کوي او پرونی ملاقات هم د دې سلسله یو کړی ده. پاکستان کې د پانسۍ سزا په حق لا آئین او قانون سوایي په دې اړه مو د قانوني چارو کارپو او وکیل شهاب الدین نه تپوسو کو نو دوی
زموږ ملک چې کوم قانون دی هغه کې سزا موت با قاعده موجود ده او د مړی کولو سزا یا د اغوا بره تاوان یا د ملک خلاف بغاوت او بل نور جرمونه دي چې پاره کې سزا موت یو کسته ملاوي دي. اوس که یو کس لکه صدر زرداری صاحب که په خپل خواهشاتو باندې دا شیخ مول غواړي دا په خواهشاتو نه ختميږي. که د پاکستان د اولس او د پاکستان د قانون پوهانو دا متفق رائے وي چې دا قانون دې سره حالات نه بدلیږي ډیرو ملکونو دا سزا ختم کړي هم دا نو بیا غي پکار چې دې ته پاره باقاعده سازیو کی.
د ذکر وړ دا چې دا وخت پاکستان کې د 8000 زیات کې دیان داسې دي چې ورته د 500 سزا اورول شوې ده خو د 13-15 کالو راسې په دغه سزا عمل درآمد ولاړ دی. بل طرف ته د بشري حقوقو تنظیمونه او بعضي یورپي ملکونه د پاکستان نه د 500 سزا ختم و لوغختنه کوي. ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد.
په اسلام آباد کې پدې کې د پنځمه پر ورځ د پاکستان د کابینې دفاعي کمیټې غونډه د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ شوې ده. په دې غونډه کې پریکړه شوې چې وسلوال د وسله کېږي او خبرې دی وکړي یعنی پر ضد به کاروایی وشي. تفصیل د مشال ریډیو خبریال سراج جهیر درکوي.
د تیر زیارت په ورځ اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې شوې د کابینې دفاعي کمیټې غونډه کې فیصله وکړې شو چې وسلوال دی وسله وغورځوي نو ورسره مذاکرات کېدای شي غني پزید به د طاقت استعمال کولای شي. غونډه کې د پوز مشر جنرال اشفاق پرویز کی یعنی د خفیا ادارو مشرانو د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان او د نورو سیاسي او پوزي مشروالۍ په شمول د هوائي پوز مشر طاهر رفیق بټ هم ګډون لرلو. غونډه کې د پاکستان د موجوده صورتحال او د روانې ترهګرۍ په بابلا د حالاتو جاج واغستل شو او په دې موقع پوځي مشروالۍ د ترهګرۍ د ختمون لپاره د سخت قانون جوړولو سفارش هم وکړو. د پاکستان د دفاعي چارو تزیه کاران دې فیصلې ته د ځمکني حقایقو په رڼا کې څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو د قومي سلامتۍ لپاره د پخواني وزیر اعظم مشیر او ریټایرډ میجر جنرال محمود علي دورانی نه وپوښتل نو هغه وویل چې د دې لپاره یو کوټلې کړنلار جوړول دي ځکه چې پاکستان کې مختلف قسمه ترهګرۍ ده. دی وایي
یہاں پر یہ ایکسٹریمزم
رنگ برنگی ٹائپ ہے. بلوچستان میں کچھ ہو رہا ہے, سندھ میں کچھ ہو رہا ہے.
دلتا مختلف قسم انتہا پسندیدہ بلوچستان کی یو رنگ دا, سندھ کے بل رنگ, خیبر پختونخوا او فاٹا کے بل رنگ, پنجاب کے گڑھ وڈ دی, نو چکم دا گروپونه دی, د دوی ځان لزن ل ایجنډی دی, د ټولو سره یو قسم مذاکرات یا جنگ نشکې دی, دا هر یو با پزنګړې توګه قابو کول وی, دا آسان کار نه دی, او چې یو قابل مشروالی وی نو یوازې هغه دا کار کولی شي. او تاسو وګورئ چې د الله تعالی لخوا هم د سزا او جزا اصول دی, څوک چې پلار ناراضی هغوی ته سزا ورکول کیږي, نو چې د چا سره مذاکرات کی دی شي د هغوی سره تاسو مذاکرات وکړي.
جن کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ مذاکرات کریں.
دغر انکل چې مشال ریډیو د دفاعي چارو تزیه کار او ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر نو پختل نو هغه ویل
وسلا د مذاکرات او عمل نه دی شروع شوه, او امید لرم چې په دې لار باندې به حکومت ضرور تک کوي, نو الله بدوی ته به روس تا بانا ملاوی گی یا لاجک ملاوی گی چا پا قوم بانی خرس کی چیارا منگا دا لارا بلو ٹولا خدا لارا کامیابا نشوا پدی چا دوی تا کم اوٹ ملاو شوی دے آغاو تا دا امن دا پارا ملاو شوی دے داغا پا جنگ سر نا حسیلی گی او نا دا سی لند چپو بانی حسیلی گی نو داغی دا پارا لند لارا خودی حکومت سر دا مذاکرات ہو دا نو کم مذاکرات
تاسو د سره ظاهر رپورٹ اوریدلو چې دفاعي کمیټه کوم غونډه شوی و دغه پړه باندې وو د پاکستان اوس هم وخت شوی د یونیو باجه نوراز چې د ملي حمیزاده نه د خبرونو لنډی زور
د مردان په ساول ډیر سیمه کې د نامعلومه وسوالو په ډزو د عوامي نشګون د نوښتمې حلقه د صدر ګل حمید خټک په ګډون دوه کسان وژل شوي دي او دوه نور ژوبل دي. په پاکستان کې د تیر ورځې تر انتخاباتو وروسته زیاتره نتیجې اعلان شوې دي. د الیکشن کمیشن د معلوماتو تر مخه د پیښور ان ای یو حلقه د ازل د عوامي نشګون غلام احمد بلور ګټله. د ثوابه د قومي اسمبلی ان ای دیارلس څوکۍ د تحریک انصاف عاقب الله ګټلې. د پښتونخوا په څلورو صوبایي حلقو کې یوه څوکۍ عوامي نشګون, یوه جمعیت علماء اسلام او دوه آزاد امیدوارانو ګټلی دي. د قومي اسمبلی په 1500 صوبایي اسمبلی په شپږ ویشت چوکو ووټونه وشو چې پکې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ تر ټولو زیاتې اتلس چوکې ګټلې دي. د قومي اسمبلی د دوه چوکو نتیجې ایساره کړل شوې دي. او په قومي اسمبلی کې پیپلز ګوند د درېو چوکو سره په دویم نمبر دی. تحریک انصاف دوه چوکې ګټلې دي. دغه رنګ د عوامي نشنګون متحده قومي موومنټ او پښتونخوا میپ یوه چوکې ده. د قبایلی سیمه شمالی وزیرستان د روغتیا د ادارې چارواکي وایي په دې سیمه کې پولیو یا ګذر ناروغي وبائی شکل خپل کړی دی. د دې په خبره په تیرو ورځو کې د 15 کالونه کموم را نور شپاړس ماشومان په دې ناروغي اخته شوي دي. پولیس چارواکي وایي د کراچۍ د کورنګي په 15 نمبر کې د زیارت او جمعې په منځنۍ شپه د وسلوال پوز په یو ګاډي په میچاودنه شوی چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. په وژل شو کې یو پوز یو بل عام وګړي دي. ملګري ملتونه وایي په شام کې د کورنۍ جګړې له کبله دغه هیواد پرېښودلو ته په مجبور کړل شو. کسانو کې د ماشومانو شمیره یو میلیون ته رسیدلې ده. امریکا په څلورو کسانو چې ویل کېږي د لبنان د شیا د وسلوالې ډلې حزب الله مشران دي بندیزونه لګولې دي. دغه حکم چې د امریکا د خزانې د محکمې لخوا اعلان شو, امریکایي وګړي له دغو کسانو سره د ورکړې راکړې نه منع کوي. او که په امریکا کې د دوی پیسې موجودې وي نو منجمد بشي. او د مصر د لرې کړل شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو د موجوده حکومت خلاف د لویو مظاهرو د نوې لړۍ په شروع کولو غږ کړی.
خبر مل مشال ډیو ورزل چې ملي حمیزاده وړاندې خپل په دې نیمه کې ساسل لپاره ونې خبرونه جمهوریت او نور هم یو شمیر پټون لرو. خلومله زو اسلام آباد ته د پاکستان زنو رسپون په خپل درو کې سره غستې سره ظاهر ته وښي.
نن د پیښور نه خبریدونکو مشرق رسپانه خپل ادارې په کالاباغ ډیم باندې لیکلي دا او وایي چې د مخالفت باوجود د کالاباغ ډیم منصوبه شروع کول د دې خبرې ثبوت دی چې د بجلی په بحران قابو موندلو لپاره دا منصوبه ډیره ضروری ده. ادارې وړاندې لیکي چې د کالاباغ ډیم منصوبه د اوبو او بجلی وزارت د مستقبل په منصوبو کې شامله کړې ده. او د دې خبرې انکشاف د شروع په ورځ د قومي اسمبلی په غونډه کې د اوبو او بجلی وفاقي وزیر خواجه آصف د چودھری محمد شیبا بابر د سوال په جواب کې وکړو. خواجه آصف ویل چې مستقبل کې به دوی په شپږو منصوبو کار کوي چې پکې کالاباغ ډیم, منډا ډیم, ټانگ زام ډیم, باڑا ډیم, اکوڑی ډیم او شیزک ډیم شامل دي. د ادارې په وینا چې مونږ غنو چې یقینا کالاباغ ډیم منصوبه په ملک کې د بجلی د بحران ختمولو او د ارزانه بجلی پیدا کولو لپاره تر ټولو لوی منصوبه ده, خو په دې باندې کار حل شروع کول پکار دي چې ټول ملک کې په اتفاق رائے پیدا کړی شي. ادارې اخیری کې لیکي چې د دې کار لپاره حکومت له پکار دي چې د سیاسي مشروالۍ سره په ګډه یو کړنلار جوړ کړي چې هغوی ټول ولس په اعتماد کې واخلي او دا منصوبه پیل کړي چې دارنګ ملک د بجلی د بحران خاتمه وشي. بل طرف ته جنگ ورسپانه خپل اداریه کې وایي چې د تیرې سمودې راهسې هندوستان کوشش کوي چې د کشمیر سره نږدې د کنټرول لاین په پوله حالات خراب کړي او د دې سره په ټوله سویلي ایشیا کې د خطرې اثر راښکاره شوی دی. اداریه وایي چې دا سلسله د هغې وروستو شروع شوه کله چې په 6 اگست هندوستان دعوه وکړه چې د 2015 عسکر د پولې دننه وجلی شوي دي او له هغې وروستو د ناتر سره ډزو دا لړۍ شروع شوه چې پکې یو پاکستانی کرنل وجلی شو او یو بل پوځي ژوبل شو. اداریه وړاندې وایي چې بل طرف ته پاکستان څو ځله هندي های کمشنر خارجه دفتر ته رابللی دی. هغه ته د ډز بندۍ لوزنامې په خلاف ورزي احتجاج هم ریکارډ کړی دی. د ادارې په وینا چې د حالاتو خرابولو په شاکه د هندوستان هر څه مقصد وي، هغه که راتلونکي ټول ټاکنو کې سیاسي ګټې لټول وي یا په افغانستان کې خپل کردار پیدا کول وي، خو دا خبره ضروری ده چې د دې کړکېچنو حالاتو اثر به د ټولې منطقې په امن پریوزي. اداریا اخیر کې وایي باید چې د هندوستان پوهان او دانشوران خپل حکومت په دې هر څه پوه کړي او د دواړو ملکونو د ولسونو ترقي او خوشحالي په امن کې ده. نو پکار ده چې ټولې مسلې د مذاکراتو د لارې هوارې کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن ټایمز ورسپانی د لاهور په شاوخوا سیمه کې د سغدریزو د رابطو پر مرکز د چاپی او له غزایا د کسانو نیول کېدو په اړه لیکنه خبره کړې ده. په دې ځای کې په پټ په پټه ټلیفونونه کېدل. هلته ساينس میټر خبرونه لیکي چې په افغانستان کې د افغانستان انسټیټیوټ آف بخنه غوړم چې په افغانستان کې د افغان انسټیټیوټ آف لرننګ په نوم ادارې داسې اصول ټاکلي دي چې له نړیوالو معیارونو سره سم دي. په دې مقاله کې د دې ادارې لمشرې سکینه یعقوبی سره هم خبرې شوې دي. تفصیل د ملیحه امیرزاده اورو.
واشنگتن ټایمز رسپانه ته پاکستان د ځای میډیا د رپورټونو په حواله لیکي چې د هیواد انتظامی چارواکو د لاهور په خوا شاسیمه کې د سختریزو د رابطو یو مهم مرکز باندې چاپه وهلې. 14 مشکوک کسان یې گرفتار کړي دي او ورنه په سلګونو موبایل ټلیفونونه او سیم کارډونه نیولې دي. دغه مرکز چې د دریو جوختو کورونو په تاخانه کې کالرانو ته دغه سهولت ورکولو چې د پاکستان ټلیفوني نظام ته په داسې جوړ لاسرسی ولري چې د ټلیفون د ځای معلومات په سرګند نو. یو ناسرګند امنیتي چارواکي د شورو پورس ایکسپریس ټریبیون ورسپانې ته وویل چې هیچا هم دا نشو ویل چې دغه ټلیفونونه د لاهور نه کېدل. ناسرګند امنیتي سرچینو هم پاکستانی میډیا ته ویلي چې دغه مرکز کې داسې آلې وي چې ورسره د خلکو د موبایل ټلیفونونو په ذریعه د هغوی د ځای په اړه معلومات ترلاسه کېدی شو. د دغو سرچینو په خبره مشکوکو کسانو د دوو پاکستانی سیاستدانانو د پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پنجاب وژل شوی گورنر سلمان تاثیر زامن د تختولو او داغوی په درک لګولو کې د یاد مرکز استعمال کړو. د چارواکو په خبره د نهې په ورځ گرفتار شوي مشکوک کسان او لږ تر لږه درې نور چې په تیښته بریالي شول د پاکستانی طالبانو سره تعلق لري. د رسپاڼې په خبره په لوی شمیر کې د سیم کارډونو د نیولو سره به د پاکستان د ټلیکام شعبې په امنیتي ګامونو پوښتنې راپورته کیږي. بلخوا کرسچن ساينس مانیټر رسپاڼه په افغانستان کې د زده کړو د یوې ادارې افغان انسټیټیوټ آف لرننګ د مشر دخلي لیکي چې په افغان مهاجر کیمپ کې د خدمتونو د رسولو لپاره ځینې اصولونه ضروري وو. سکینه یعقوبی لیکي چې هغه د داسې اصولونو په تکل کې و چې منصفانه او اخلاقي وي، هغه څه چې موږ یې ځان ته غواړو او ورته ځینې وخت عالمی قانوني اصول ویل کیږي. په ورځپاڼه کې لیکل شوی دی چې افغان ښځو او ماشومانو ته د تعلیم، د صحت، د سهولتونو او د تربیت ضرورت و. دې دا وکتل چې دوی ته د جګړه نه پرته د یو بنیاد ضرورت و چې خپل ملک واپس جوړ کړي او په امن کې اوسېږي. په مقاله کې لیکل شوی دی چې په کډوالو کیمپ کې بیلابیل قوانین وي چې باید افغانان پرې عمل وکړي. دغه اصولونه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR، د پاکستان د حکومت او په کیمپونو کې میشت د ډلو وي. سکینه یعقوبی لیکي موږ سره یو داسې فعال حکومت نو چې د اصولو نظام لري او د صحت او د تعلیم په برخه کې هم قوانین موجود نو. نو ځکه د زده کړو په یاد اداره کې هغه څه ته پام وکړ چې کوم عادلانه وي او د ټولو لپاره یو شان او مناسب وي. رسپانه لیکي د شخړې په حالت کې داسې همیشه نه وي چې مخې ته مستقل قوانین موجود وي، ځینې وخت قوانین له سره موجود نه وي. په داسې حال کې لیکواله نورو ته مشوره ورکوي چې که په داسې حالاتو کې کار کوي نو عالمی اصول په نظر کې ساتي. دا غي په خبره په دغه موضوع ډېری لیکنې شوې دي چې شروعات تاسو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د اعلامیې نه کولې شي.
مشال ته غوښونې سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
امریکای ورسپانه واشنگتن پوسټ لیکي د ایران لنوي ولسمشر حسن روحاني سره یو واخه مخده چې په هیواد کې د مذهبي ازادۍ لپاره ګامونه پورته کړي. په لیکنه کې راغلي، البته د ایران ستر مذهبي مشر لخوا ورکړل شوی فتوا د ولسمشر روحاني کار ګران کړی دی. د مقالې مهمې برخې لګولې زورو.
واشنگتن پوسټ ورسپانه په ایران کې د بدلون د امکان په اړه یو مقاله خپره کړې. ورسپانه لیکي، د ایران روحاني مشر آیت الله خامنئی د جولای په 18 نیټه په یو فتوا کې ویلي وو چې د هغو فرقو سره سماجی اړیکې پرې کړي چې خلک تیرباسي. دا هغه فتوا وه چې د بهائی فرقې پر ضد ورکړل شوې. دا فتوا په داسې حال کې مخې ته راغلې وه چې د اګست په 4 نیټه د ایران نوی ولسمشر حسن روحاني سوګند پورته کړو. بل دا چې دا ګام ځکه هم اخیستل شوی چې نوی ولسمشر په ایران کې اقلیتونو سره د ناروا سلوک خلاف دی، او د هغوی لخوا مذهبي اقلیتونو او په ځانګړي توګه بهائی فرقې سره د بد سلوک کمولو مخه هم نیول وو. ورسپانه لیکي چې حسن روحاني د ایران د مستقبل لپاره مهمې خبرې کړې وې. روحاني څوک دی؟ هغه څه کول غواړي؟ آیا روحاني لیبرال دی او که محافظه کار دی؟ آیا روحانی با د خامنئی له فتوی نزان لري وساتي؟ آیا روحانی با خپل هغه ژمنې پوره کړي چې په ایران کې با اقلیتو سره د برابرۍ سلوک کیږي؟ خو ورسپانه لیکي، یو خبره ډیره سرګنده ده چې د ولسمشری په څوکۍ ناس روحانی د یو لوی بدلون نخه ده، او یو غوره موقعه هم ده چې د هیواد پالیسي په هغه ډګر بوزي چې د نړۍ اندېښنې ختم کړي. ورسپانه لیکي چې په ایران کې د بشري حقوقو په حواله تر ټولو لوی ستونزه مذهبي ازادي ده. دا د نوی ولسمشر لپاره یو چیلنج هم ده. د بهائی فرقې یو شمېر مشران بندیان دي. دغه بندیانو سره بد سلوک کیږي. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې روحاني سره ښه موقع ده چې له مذهبي اقلیتونو سره بد چلند ختم کړي. خو د خامنئی فتوا به د روحاني کار لا نور ګران کړي. ورسپانه لیکي چې په ایران کې مذهبي ازادۍ سره به ایرانی ټولنه نور قوي شي. د یو سړینیز ادارې په سروې کې هم دا خبره راغلې، کچري روحاني او مذهبي مشران د هیواد خیر غواړي نو باید هیوادوالو ته مذهبي ازادي ورکړي.
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونۍ خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره ورېدای شي.
لګ شپ کې تاسو اونۍ خبرونه جمهوریت هم وړاندې کوو. خو دا محلي رپورټ لرو د خبر پښتونخوا په سواد کې د جرګو او مصالحتي کمیټو په وسیله د ولس لانجې فیصله کیږي. په دې ترڅ کې د پولیسو او جرګو غړو ترمنځ په منګوره کې یو غونډه وشوه چې تفصیل یې نیاز احمد خان په دې رپورټ کې درکوي.
د سوات مرکزی ښار منګوره تانه کې د مقامی جرګو مشرانو او پولیس ترمنځ په ګډه یو مهمه غونډه کې په مقامی کچ د عام ولس وړې وړې مسلې د جرګو یا مصالحتي کمیټیانو په ذریعه حل کولو لړۍ ستاینې وکړه شوې. د غونډه چې پکې د سوات ضلع د یو شمیر یونین کونسلو مقامی جرګو غړو او د سوات پولیس مشر بشمول د بیلبلو تانو انچارجانو ګډون وکړو. په دغه موقع د ضلع سوات مصالحتي کمیټي چیرمن زبیر خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیرو لنډو ورځو کې سکم وسوا وړې وړې د عام ولس ترمنځ شخړو فیصلې کړې دي. دوی زیاته کړه
چې کوم د جنگ جګړو د میراث او د خلا او طلاق په زمره کې دا سه غټي غټي مسلې مونږه طریقین راوستو کیونول او هغه د بازي عدالتونو کې چلیدو هغه ختم کړو لازمه کړو.
په دغه موقعه د ضلع سوات پولیس مشر ډي پي او شیر اکبر خان ویل چې دغه په مقامی سطح فیصله کول د پولیس او د ولس دوانو لپاره ګټور دي.
ګورو جی، مونږ خدای یو بنیادی په دې خبره باندې یقین دی چې د پولیس او د معاشره کې کوم نوټیبلز دي دغه درمیان چې کوم دی یو پارټنرشپ او یو تعلق پکار دی. دا تعلق نه صرف دا چې په معاشره کې کوم د مقامی سطح باندې وړې وړې مسلې هغه حل کولو کې مدد کوي، بلکې په معاشره کې کسبت کارونه کیږي نو دا غینه پولیس ته په خپې معنی باندې آگاهی حاصلېږي. نو دې کې دا چې نه صرف هغه زمنګ په کریمینل جسټس سیستم باندې بوج کم شو، بلکې دا خلکو هم ډېر اجتماعي مفاد شو چې هغه مسله بغیر څه تکلیف نو دغه نه حل شو.
د مصالحتي کمیټې یا جرګې یو بل مشر بختاج داله په دا اړوي چې جرګو کې لګ تر لګه 15 تنن فیصلې کوي او د سیمې عزتمن او مقامی مشران وي.
زمنګ سره خو لګا دا هر پارټي د هر دغه خلک دی لکه په خپل عمل دی جما سره تعلق لرم د سې زبرم یو جما سره د فیصله منګ لراشي نمنګ هغه پارټي شاته کړي او ممبران سلور تنه په مخناسي شپګناسي هغه دغه موقع خبره ده یا چې دسه نازک کیسی نه پاره کې مونږ ډیر کسان دا غا لاخیم را وړو او امینباران دغه علاقې را وړو خبره اوله
پختہ جل زیاتوی چې دغه فیصله په مقامی عدالتونو کې بیا هم چیلنج کیدې شي ولې زیاتره فیصلو باندې اولس عمل کوي ځکه چې دوی ته به سخرچې په موقع ویډیا انصاف ملاوي شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
لسوات زو مومندو جنسی تا دا قبیلی سیمی مومندو پا پلانگار که تیر روز دا باران و بو دا موتورشا بارانی دا موتورشا بارانی بند یو برخه لنگه کرده دا دی بند تعمیر کار هم روان و دا موتورشا بارانی بند جوڑولو کار دا قبیلی سیمو پر مختگ اداره فاتا ڈیولپمنت اتارتی تیر کال دا نومبر پمیش که پیل کرده و او کار باور باندی راتلون کی کال ترسر که دا د بند پر ورانې دو اولس د خپګان او غوسه خود نه کړی دا تفصیل د مشاله دو خبريال درکوي.
د محمد ایجنسی په پلانغار تحصیل کې د فاټا ډیولپمنټ اتارټی لخوا جوړیدونکې موټوشا بارانی بند له اولنی باران سره اوران شو. په دې بارانی بند جوړخ کار روان هم وو چې تیر ورځ د بارانی سیلاب له وجې یو اړخ اوبو وړنګاو. د ایف ډی ای لخوا د معلوماتو تر مخه په دې بند نومبر د میاشتې په 2012 کې د جوړخ کار پیل شو او په بند پیسو لګښت 19 کروڑ او 14 لک روپۍ مقرر شوی وو. د بند په ړنګېدو د نوي کلی الماس خان مشال ریډیو ته وویل د دې بند غټو په انتظار د کوم کوم کلیو اولس وو چې ګنې د هغوی شاړې ځمکې آباد کړې وې. احسان الله خان وای
تقریبا چې دا ډېر دوی چې د دې موږ ډېر یو بوټا کړې وې یو موټو شا کړې وې وران شو کو ته هغه یو اړو ته دا څلور بین راځي چې دې ځمکې مکمل دلی نه تیر کړي.
دا محمد ویلفیر ارګنایزیشن مشر میر افضل مومن د حکومت نه غوښتنه وکړه چې باید د ذمہوارو په ضد کاروایی وشي.
دا څنګه ډېر هغه کمزوري ده د حکومت چې دومره غټې پیسې ولګي هغه په نومړي سیرا په نومړي ځان ډېر لوی نقصان دی.
د فاټا ډیولپمنټ اتارټی محمد جنسی یو چارواکی نیاز بادر په وینا چې فاټا سیکرټریټ د بند ړنګېدو په اړه د هغوی نه رپورټ غوښتلی او ممکنه ده چې دوه ورځې پس هغوی خپل رپورټ عام کړي. نو تر هغې وخته پورې هغوی څه هم نشي ویلی چې رپورټ نه وي راغلی.
اتلان
خوشحال بابا نبقا شخصیت
رازی امان الله خان یو ستر انسان و
عظیم زالی خان پا تیره پی یو روشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا غفتنو بانی در بی پارمانو نو خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
زاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری و در ورکلی
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچا خان بابا از سی یو شخصیت ور در ورکل
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چترالا دا باچی یو سی پختو دیوی
ملنجان در پختنو پا درد بانی در درد من
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه اتلان د هرې پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یولسو او د هرې جمعې پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري.
په راتلونکي غړي کې اونیزه خبرونه اتلان هم لرو خوس یو بل اونیزی خبرونه وخرا سدلې ده چې جمهوریت نومیږي. د جمهوریت اونیزی خبرونه په نننۍ برخه کې د افغانستان د بشری حقوقو وضع په اړه غږیږي. په تیرې څه د پاسه یوې لسیزه کې په افغانستان کې بشری حقوقو څومره پرمختګ کړي، آیا اولس له خپل حقوقو خبر دی او کنه، او آیا دولت یا ریاست خلکو ته د حقوقو ورکولو لپاره څومره کار کړی دی؟ جمهوریت خبرونه هر اونۍ په امیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
۱۳۰
ستړي مشهد جمهوریت په خبرونه کې نن په دې موضوع غږیږو چې بشري حقوقونه په نړیواله توګه څنګه تعریفيږي او ارزښت یې څومره دی. په افغانستان کې د بشري حقوقونو وضعیت څنګه ده؟ په تیرې ویل سیزه کې په دې هیواد کې خلکو ته په کم ډول حقوقونه ورکړل شوي دي؟ په دې هیواد کې پر دولتي سطح خلکو ته د حقوقونو ورکولو لپاره څومره کار شوی دی؟ همدارز آیا خلک له خپلو حقوقونو خبر دي او که څنګه؟ دا او نورې پوښتنې په نننۍ خبرونه کې څېړو له مشال راډیو سره اوسئ. اوردونکو په تیر اونۍ کې موږ په پاکستان کې د بشري حقوقو هلته د دولت ذمہواریو او د حقوقو په اړه د خلکو له پوهې خبر شو. نن همدا موضوع د افغانستان په تناظر کې چیړو. تر ټولو مخکې یو ځل بیا د بشري حقوقو په اړه عمومي معلومات در سره شریکو. نو لومړی پوښتنه دا ده چې بشري حقوقونه څه ته وایي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا وایي بشري حقوقونه هر انسان له خپل پیدایښت سره لري.
بشري حقوقونه ټول انسانانو ته په فطري یا طبيعي توګه ورکړل شوی وي. د دې د انسانانو له قومیت، د اوسېدو له ځای، جنس، قومي یا نسلي اصل، رنګ، مذهب، ژبې او یا بل حالت سره تړاو نه وي. هر انسان دا حقوق لري. موږ ټول پرته له تفریق او توپیر خپل بشري حقوق لرو. دا حقوق له یو بل سره تړلي، پر یو بل تکیه کوونکي او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بیلیدونکي دي.
دلته یو پوښتنه دا ده چې د حقوقو پر یو بل د تکیه او ناقابل تقسیم یا له یو بل نه بیلیدو معنی څه ده؟ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا دا خبره په دې ډول روښانه کړې ده.
د انسان حقوقونه لکه د ژوند کولو حق، د قانون په نظر کې د مساوي کېدو یا برابرۍ حق، د بیان د ازادۍ حق، اقتصادي، ټولنیز او کلتوري حقوقونه لکه د کار کولو حق، د ټولنیز ساتنې یا حفاظت او یا تعلیم حقوقونه، همداراز د ټولنې پر کچ حقوقونه لکه د پرمختګ حق، پر خپل ځان د واک یا د ازادۍ حق، دا ټول حقوقونه پر یو بل تکیه کوي. یو حق له بل سره تړلې دي او دا ټول حقوقونه له خلکو نه اخیستل کېدای، هر کس یې لري.
معنا دا چې دا ټول حقوقونه هر وګړی او هر ټولنه لري. دا څنګه ده چې ځینې کسان به یو څو حقوقونه لري او نور به نه لري؟ د ملګرو ملتونو بشري حقوقو شورا وایي انساني حقوقونه د قانون، تړونونو، دودیز نړیوال قانون، عمومي اصولو یا د نړیوال قانون د نورو سرچینو په ذریعه هم بیانېږي او هم یې ضمانت ورکول کیږي.
د بشري حقوقو نړیوال قانون پر حکومتونو ذمہواری اچوي چې خاص کارونه یا وکړي یا یې ونکړي چې د خلکو یا ډلو د بشري حقوقو او بنیادی ازادیو پرمختګ او ساتنه باوري کړي.
اوریدونکو د بشري حقوقو په اړه تر لومړنۍ معلوماتو وروسته د موضوع لګنو رسیدو. په کابل کې د سیاسي او بشري حقوقو چارو پو عبدالستار سعادت وایي چې د لدی خبرې سره موافق دی چې بشري حقوقونه له یو بل نه بیلیږي. دا هم وایي چې ځینې حقوقونه د یو بل ضمانت هم ورکوي، لکه د ژوند کولو حق د نورو ټولو حقوقونو ضمانت ورکوي.
کله کله د سیاسي یو حق د نورو حقوقو متضمن وي، لکه موږ چې کله د حیات حق وایي یا د ژوند حق، نو دا د ټولو حقوقو مور ده. یعنی یو څوک ژوندی دی، د یو انسان په توګه چې هغه د تعلیم حق لري، د کار حق لري، هغه د بیان د ازادۍ حق لري او د څه ورته نور حقونه. نو طبعا کله چې په افغانستان کې د حیات حق خوندي نه دی، یعنی مشکل سره مخامخ دی، تهدید دی، دا په دې معنی چې نور حقونه هم جدا زیانمن.
په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څنګه ده؟ عبدالستار سعادت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو حالت ښه نه دی او ډېر خلک له ځینو بنیادي حقوقو هم بې برخې دي.
مثلا د تعلیم حق، دا بشري حق دی او اساسي حق دی، خو دا حق عملا په افغانستان کې دا اوس د افغانستان د ډېرو زیاتو اطرافونو سلب شوی دی. کله چې تاسو د افغانستان په جنوب کې ګورئ، د افغانستان په شرق کې، د افغانستان په جنوب غرب او ځکه کې، یعنی په دغه ټولو کې عملا خلک د تعلیم نه بې برخې دي. کله چې تعلیم نه بې برخې شي، بې تعلیمه نسل راپورته شي، هغوی ته بیا ځینې نور حقونه نه شي ورکول کېدلی. یعنی محدودیت ورته پیدا کېږي، لکه د کار حق. هغه څوک چې سواد نه لري، هغه چا چې تعلیم نه یې کړی، د هغه لپاره بیا د کار هغه حق نشته. بشري حقونه د جدي ګواښو سره په افغانستان کې مخامخ دي، ځکه جنګ دی او په جنګ کې ډېره صدمه د بشری حقوقو لپاره چې هغه نو په سمه توګه نه ورسیږي.
ساده توای په افغانستان کې د انتقالي عدالت بهیر هم نه دی عملی شوی. دی وايي کدا سی وشي نو ځنې چارواکي سخت سزاګانې لیدل شي او همدا وجه ده چې چارواکي دا بهیر نه عملی کوي.
یو شمیر کسان په افغانستان کې رسیدي چې هغه مهم چارواکي دي په افغانستان کې، مهم کسان دي دولت کې، هغه ډیر انسانان وجدي دلته، ډیر بشری حقوقونه نقض کړي. هغه کچیرته دي انتقالی عدالت پروسه تطبیق شي، هغوی تر اعدام پورې په جزا باندې محکومېدای شي، نو هغه کسان د بشري حقوقو د ودې د انکشاف نه د تامین نه هغوی ویره لري، بنا هغوی نه یوازې نه دي کړي بلکې هڅه یې کړې چې دا مسله سبوتاش کړي، مخنیوی وکړي.
سادت وایي هم د افغانستان دولت او هم نړیواله ټولنه په دې نه ده توانېدلې چې د بشري حقونو وضع سمه کړي.
یو داسې کسان دي چې بلې و په افغانستان کې هغه بشري حقونو موازینو باندې باور لري، د هغه لپاره کار کوي، تلاش کوي، نو موږ یو متناقض او متضاد حالت سره لرو. کومه مسله چې ډېر زیات بد تاثیر کړی هغه دا ده چې د افغانستان د دولت کمزوري ضعف سبب دیده شوی، بل نړیوالې ټولنې هم دوګونه یعنی متضاد برخورد لرلی دی. ځینې کسان چې بشري حقونو په برخه کې عملاً هغوی دخیل و، هغوی حتی بشري حقونو کمیسیون ته لاس پیدا کړی، مثلا د بشري حقونو د رئیس په اړه ډېر زیات ملاحظات شته په افغانستان کې، خو هغوی عملاً په دې پوزیشن کې دي. نو دا مشکلات عملاً په افغانستان کې دي.
اوریدونکو، په هر هیواد کې پارلمان قوانین جوړوي. په افغانستان کې هم پارلمان قوانین جوړ کړی دي، خو د بشري حقوقو په برخه کې جوړ شوی قوانین زیاتره وخت په نړیواله توګه تر انتقاد لاندې راځي. له عبدالستار ساده ته مې پوښتنه وکړه چې د بشري حقوقو په اړه د پارلمان رول ته څنګه ګوري. دی په جواب کې وایي،
د افغانستان د پارلمان موقف له بده مرغه کمزور یو یا حتی کله موزر وو. په تیره دوره کې دوی د جنگي جنایاتو د عفو مسله مطرح کړه چې یو مصاحبه دوی درلودله په دولسو مادو کې ولسمشر ته وړاندې کړه، د ولسمشر ورسره موافق نه شو، دوی هغه شپږو مادو ته راوستله، خو یعنی عملاً حق الله یا د ټولنې له خوا ته د دعوې د اقامې حق سلب کړه. اوس هم په قشري مسایلو کې دا مشکلات شته.
سادت وایي که په افغانستان کې بشري حقونه د یو ارزښت یا قدر په توګه توضیح او تشریح شي، نو دا ډیره ګټه رسوي.
د بشري حقونو بحث چې موږ کوو، دا ولا باید په ټولنه کې د ارزښت په توګه مطرح شي. هغه چې کله د ارزښت په توګه مطرح شو، خلکو هغه وپیژنده، بیا په رایو کې انعکاس کوي. یعنی هغه کسان ته رایه ورکول کېږي چې هغه عملاً په دغه ارزښت باندې باور ولري. په افغانستان کې یو خدا د پولیس کې هم ډېر زیات بشري حقونو مسله یو نوې مسله ده. حتی ځینې خلک په دې مفهوم چې دا یو غربي ارزښت دی، ډېر زیات په مفهوم نه پوهېږي، مخالفت ورسره کوي. بل دا ده چې نړیوالې ټولنې اوسني نظام ډېر زیات جنګ سالارانو او د بشري حقونو د ناقضینو د قدرت په برخه کې هڅه وکړله چې مخکې مې وویل دوی عملاً دا سبوتاژي. دا ټول فاکتورونه سبب دي کېږي چې ممانعتونه یې په مقابل کې ډېر شي، دا مسله تشکیل نه شي.
له ساده ته مې پوښتنه وکړه چې دا کار خو د بشري حقونو د کمیشن وي، نو آیا د افغانستان د بشري حقونو ادارې هیڅ کار نه دی کړی که څنګه؟ دی وایي اصلا ستونزه دا ده چې په افغانستان کې بشري حقونو ته سیاسي رنګ ورکړل شوی دی.
بشري حقونو د کمیشن مسله چې کله موږ مطرح کوو، دلته اولاً موږ ستونزه وینو چې دغه مسائل ټول لاس په لاس شي، موږ د بشري حقونو مسله تر دې چې حقوقي مطرح شي، د یو ارزښت په توګه مطرح شي، هغه ډېره زیاته سیاسي کېږي او بلکې د یو غربي ارزښت په توګه معرفي کېږي. نو دا بیا نه شي کېدلی چې موږ هغه هیلې چې لرو هغه په دې برخه کې ترسره شي.
په هر هغه هیواد کې چې ولس له خپلو حقونو خبر وي او ورته نه ترلاسه کېږي، نو هغوی له حکومت او دولت یا ریاست غواړي. په افغانستان کې آیا ولس له خپلو حقونو خبر دی او کنه؟ سعادت وایي په افغانستان کې ولس ته د بشري حقونو سمه څیره نه ده وړاندې کړل شوې.
دوی داسې فکر کوي چې دا د غرب نه اوسه راغلي. افغانستان موږ یو سنتي ټولنه لرو، هر څه غرب نه راځي، ورسره مخالفتونه ډېر کېږي تر دې چې موافقت وي. زه وایم همدغه نه توضیح کېږي خلکو ته. اوس مثلا چا ته وویل شي چې دا تا د ژوند د حق لپاره دی، دا تا د کار د حق مسله ده، دا تا د بیان د ازادۍ د حق مسله ده، دا تا د ملکیت د حق مسله ده، دا تا د په ژوند په بېلابېلو برخو کې تا د حقونو مسله ده، هغه جدن د هغه نه ملاتړ کوي، خو دا مسله خلکو ته نه توضیح کېږي. دلته بشري حقونه همدغه ډول باندې شعار په توګه مطرح کېږي، یوازې په روڼ اندې طبقه کې، یوازې په هغه خلکو کې چې هغوی نسبتا په یو څه باندې پوهېږي، هغه کسانو لپاره بشري حقونه د یو ارزښت په توګه مطرح دي.
همداراز د افغانستان په تناظر کې د بشري حقونو او جمهوریت یا ډیموکراسۍ ترمنځ څه تړاو دی؟ سعادت زیاتوي دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي. پرته له بشري حقونو جمهوریت نه راځي او پرته له جمهوریت بشري حقونه نه عملي کیږي.
دیموکراسي هغه دیموس کراتوس یعنی یونانی یا لاتین کلمات دي چې د خلکو حکومت ته وایي. بنام کله چې د خلکو حکومت ته وایي، نو موږ که انتخابات دی او اصل په توګه په دیموکراسي کې موږ مطرح کوو، یعنی د رایې ورکولو او د رایې اخیستلو حق دی، یا د بیان ازادي چې موږ ورته وایو، دا ټول بشري حقونه دي. یعنی کله چې موږ دیموکراسي وایو او بشري حقونه وایو دا کله کله دومره سره نږدې چې یعنی دواړه عین مفاهیم استفاده کولی شي، یعنی یو مطلب رسولی شي، دواړه هیڅ کوم تفاوت نه لري. او موږ که چېرته بشري حقونه پرته د ولسواقۍ نه معرفي کوو په دیکتاتور مستبدو نظامونو کې دا خو نشته بشري حقونه، یعنی د حیات حق د چا لپاره مسوول نه دی، د بیان ازادي هلته نشته، رای حق نشته، هلته بشري حقونه نشته. او یا که موږ دیموکراسي پرته د بشري حقونو نه مطرح کوو هیڅ معنا نه لري. نو خو دیموکراسي هغه وخت کې دیموکراسي ده چې کله بشري حقونو ته پکې درناوی وي.
اوریدونکو تاسو واوریدل چې په افغانستان کې د بشري حقونو په لړ کې د یو شمېر مشکلات موجود دي، خو بیا هم په دې هیواد کې تر څه حد د دې حقونو لپاره کار شوی دی. او هغه کار د انتخاباتو، رسنیو ازادۍ او د تاوتریخوالي په اړه اړوند چارواکو ته د رپورټونو د رسیدو په ذریعه شوی دی. البته پوهان دریځ لري چې په افغانستان کې د ژوند حق نوی محفوظه تر هغه د بشر نورو حقونو په اړه پرمختګ نشي کېدای. د دې سره نننې خبرونه پای ته رسیدلې او نوی بیا له تاسو سره یو په مخه مخه.
جمهوریت
د پښتنو خزل لپاره د مشال اونې خبرونه
تاندې هيله
دلته خوشاله مې خپم یو خپل وطن پسې ته خوشاله دې چې سکول مو سبب
چې موږ بالي اورا درو دې موږ بجول بیرتن دی لیدل
ته کینیډا په سنټ کې ناس تم ډېر نری نری خزي را مخ کې شوې دي سیاست له دا ما د پاره ډېر خوشاله مقام دی
د شورو او زیارت پورس لما فرخنده وزیر سره
تاندې هيله